السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې نن په افغانستان کې په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د پوهنې وزارت په اماني لیسه کې د ښوونځي زنګ وکړنګوي، خو لا هم میلیونونه نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي او هیڅ نه پوهیږي چې ښوونځي به څه وخت پرانیستل کیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارا د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شو. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پات موده حل ته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی سره د ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزی سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زيلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زيلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي و چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په جواب کې ترسره کیږي. د سنا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت مازدیګر په 4:00 بجې شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شی. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم تر سره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانستل کیږي او کنه. تفصیل له احمد شبراور.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانستي وي، خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانستې وې، او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پرېکړې پښا نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. لدی ډلی وشمی توخی اسدی رډو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزات چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و امر دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي، او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بلور ته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د خزو غاګ باندې بندیز لګول شوی چې د کار د خبريالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې و.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غاګ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، پر رسنیو کې د خزو پر غاګ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غګونه په مطلق ډول بند دي، او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې‌شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبريالانو پر حکومت باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبريالانو د حقونو ښکاره نقض دی.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
سبا په افغانستان کې د نوروز عنانوي جشن دی، خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا منځل کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوې کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي
بیا کی بریم بمزاق مولا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلی په توګه منځل کیږي خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزي مبارکه کې د جندې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 14 هجری مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینای د خلکو لخوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنیګونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنګونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپ به یو ډیر لوی غنګونه کېدل شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لار بند و موټر به د نن شهر ته نه راپېښول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنیو خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې
نو یو وخت اما اوس نوروز په کسه کې سوبنه سوالا کا سو بیا زم دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هغه سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول خلکو ته به تبریکی ورکول اما اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه باندې کړی
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغه پرتله کمرنګوي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری ونه کړ لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله چکر ته به تللو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول، خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکه مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم، نو سرشکه لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و دغه ډېر په وجه سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي، نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی. اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاری تا کشکیگی نومی و رکیگی نشانی و رکیگی نو ده خزو نزی مکتن المانزی مکتن ده خپل حقوق راکی، مثلا ده دن ده حق، ده لوست حق، ده غاگو چه تولو حق، ده پچوله نکه ده ترگنده دو حق، ده زموک حق ده.
ده یوی مرمنی غاگ موابری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی اغا لمرنی حقونه ار نخیستی. اتم ده مارچ چه ده خزو نریوال ورز ده حقا خو هزی هم نورت المانزی. ګان شمیر افغان خځې خپل ټول حقونه چې د خځو د ورځې منځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته منځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول
کم بوت احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی خځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انساني او رقم نا امیدي له منځ ته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر من درته کو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ خزو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا ثابت کړ چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولای. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې منځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې لس زده کړې او دندو څخه راګرځول شوی دی. د موضوع پر ونی ستونزې اخته کړي. کله چې د خځو اړوند د مناسبتي ورځو پاک لاوري ځنه ډیر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه خپل د ځان لپاره منځلې شي او نه هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولوله وایي چې مخکې به د خځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات څخه زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغه ورځې د لمانځلې حسرت یې هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکی. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپل وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې بعد د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېده، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په دې شکله جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ. په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنې ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خووي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله لځان را توای پیاد کیږي چې اول جیل اتم د مارچ چیرته ول منزل سه چیرې دی ګډون وک څه توفه چا درکړه
نوم رایزل و چې دا جشن منګه د سوال منزه چې صوفه اعلی خزه اونجو نه یو ځای شو ها کسان چې پال دا خیدر لودله خبرونه مو درلودله لاړو خبرونه کې مو ګډون وکړ حال دا کسان چې مخکې هم خزه لپاره کار کړی وو او خبرونه درلودلې فعال خزه ولې هغه سره کښېناستل وو خبرونه مو درلوده خپل جالب خبرې هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادولې کړه او په چې ته دې شي نه توفه تاسو په کې دا ارزښ نه لري چې څومره قیمت ولري او مګر دا شي او څوک تا اخلي او دومره احترام ته کوي همدې دې دې یو غټ ارزښ لري د مادي نه معنوي ارزښ کاملا زیات دی
بله خپل دې چاته په تم دی مارچ کې سوغات اخیستای کوم وخت
نظر په اوسنی شرایطو کې وایم یعنی اکثرا بیرون کې خو مینه د اخیستای خو خپل مورجان ته می نو ډالې اخیسته دا مبارک مو ورکړې ده او ان شاء الله چې کولای شو ست دې ورته په سمه توګه ول منځو او کولای شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري به شو ته دې شي تبریکی ټولو ته ورکول کېږي او مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمنځلې مو د ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمنځنو
ارزښ باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمنځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره د اهمیت لري
د روزنې ژوند کې چې یو نفر ته ارزښ درلوده اهمیت یې درکړه ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل نو دا خپله یو نوی ارزښت ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا ونه کولی شې ستالمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله ونه اوسې حتی د کورنۍ کې چې اوسې دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړنی اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي نور لزغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ چې هغه د مانځه کیږي طبعا هغه هم تحصیل لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي چې دغه هم څه اضافه ده دغه ورځ چې نن مانځه لري او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسم سره نمانځل کیږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشکیږي نوم یې ورکیږي نشان یې ورکیږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به لا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چاته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په داخل خپل کور کې د د خپل میرمنو سره لونو سره مایندو سره هغه خپل دلته خو وضعیت وشي هغه به بهتر وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ول مونځل شي ورځ مثلا تجلیل شي هغه خو نور لا نور دی خو هغه نه کوي لطفا هغه خپل خپل کور کې سره خر او یو شي هغه هم یو څه کنه یعنی گزاره ورنه.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لږه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا از موږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ول پیاز شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسی وي، هر ځای وي، مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول و، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو تا به مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تیریږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کیږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتل، موږ په خپلو دندو کې و، په خپلو مثلا کارځایونو کې و، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پیښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولي، هر څه چې بولي، یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې ده تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی په خپلو کورونو کې څومره میرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتیا نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن، یعنی ډېر زخ خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ دغه وي، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا به مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا پر روحی ستونزو پر روحی او روانی مشکلات سره تابان چې مخامخ کیږي او ډیر هم دغه شوی هم دی.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په کورنۍ کې کدوه خځې دي کدرې خځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته د دې خځو نړیوال او راز یو ډول نه یو ډول تجلیل کی ولاو کې په ډیرو مصارفو نه لګ خپل خځې خځو ته په داخل د کور کې څه کولای شي.
دا ډیره ښه خبره ده او ډیره ښه مثلا اشاره ده چې که منارینه از مغرگ ناوری تا من نارینه چی دی لوار ساتی شروع تر دخپل کورانه پوری که خوان دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دی نو تداغه چی خزی دیو بل سره مثلا خزه ده خزی غگوا و نوری خزه ده خزی لاس و ننیسی خزه خزی تا احترام و نکری ایچو بایم و نکری نو دران دیر اکه خبر ده چی مثلا که پا کور که دو خزی دی دو خزی دی راو چه تیشی یو بل سره احترام و کری یو بل سره مینا وکړي یو بل ته دغه یعنی توفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې توفه مینا ډیروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا کاغه هر څوک دې نو تا یعنی ډیر ښه کېدای شي هاته د خدای په روحي مثلا حالت باندې هم تاثیر لري او په کورنۍ وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېر کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شان سره مصروفې دي یعنی کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکرار شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله په اخر کې راځو اتم د مارچ په کله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي.
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلان یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپلم بس افغانه یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به تیریشی دا مشکلات بم تیریشی مثلا که تاسو دندو والی ای که تاسو درسو والی ای که تاسو مثلا د هر شرایط والی ای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخت وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو میرمنو ته او ټولو هغه میرمنو ته چې د نړۍ میرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومې چې نه دی خدای دې هغه هم وساتي او کومې چې دی خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالی لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم ورته او د زله کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د ما هر ورځ د خز ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ور سره شته راو هر کار چې دوی وای ور سره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی چې دوی ورته راته وای هغه به کوم ورته
ما لپاره همیشه د خز ورځ ده
د خز ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه مختلف
مختلفه دي طالبان او شزه تخزخ ندلر کی خنور در کی بیا بعض خلک دی دوی دیر شد د خپل کورنای سره دیر راضی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کی ورته او بر بعض خلک دی دوی خوش نه چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بر شکر کی بناستی بس دسی او عزت خفقان رزینو ور مزه مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تشلیل دی دوی خفت نه اتیا پسدا اوس دوی خبرې ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دی بار اور اس منه تشلیل دی دوی اتیا پسدا نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلي ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو
زمانم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت وسیدم کې نن ورځ چې هر ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنې ګرم موضوع او یوازنې هغه فعالیتونه چې زمانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکشي کې سپکاوی دی هغه پکشي کې یو بل ته بدره دی ویل دی هغه پکشي کې د یو بل بیزتی دی هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وسوتوان څخه کار اخلي ترڅو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزتي کې پسپکه سترګ ورته وګوري سپکه ماری پکې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي متاسفانه په دې ورستوي کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکي زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکي به ولري چې پر وخت مهار نه سي هغه د سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې او بل مسله دا چې باید یووالی راسي باید اتفاق راسي
زرغونه او زلاله دهقانی ما د بغلان ولایت سیدم کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوم کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک به جای خبرې یا به جای مسائل ډیر استفاده کړي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم نو د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې به جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلون کې لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلای نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډیره سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي
سلامونه او احترام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونو احترام ولاندې کوم
ډیره مننه
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه داد یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه متیره کړی ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسایلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوي؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو دبل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته، آیا هغه وخت هم داسې یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل په خام و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري، خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، سپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژنې خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسئله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانان و فتولنه که موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اگه سوک چی او رسانه لدی رسانه چی، یعنی چلون که دی او رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چی ورته وایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دا غد پاره چی یو اساس را منزده چی چی یو دبل تا درناوی وکی اعترام وکی او مشترک اغا مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتونو تی دی اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادا چه راجو پا آخره که با دی تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د تولنیز و رسنه و للاره دی دیل پاره چه یو چو لیدون کی ولری د زینو نورو کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خود با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو تا مخصوصا زوانانو تا دوایم چی که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده، مگر خو معلومدار چی امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چی اگوی زایی کهوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام که ونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی صلاح ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پدای ودونی که دغه اینا باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که ونیسی او ده وقت نه ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولنه که پزاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی جوان که قوی برخ واخلی، طول زوانان طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی، یو بلتای درناوی وکری او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاد مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تاند اوسی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری
که خاموشی او خاشور دی کل خلوت را که خاموشی رو باشده زیر بم پکی را دیده هر شبانه پریاده شو زیر بم پکی را دیده هر شبانه پریاده دادم 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 از تو بطر لیده دادم از تو بطر لیده شرابی